د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی و ریڈیو دے
د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلې نن د نه هي اسې شنبې ورځ د نوامبر 15مه او د لړم میاشتې 23مه نیټه ده. دا د ډیو ریډیو د ماخمنه خبرونه فایل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایز موږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ چمن سرحدي لار نن په دریم ورځ هم تړلې پاتې وه. پاکستانی چارواکو بیا هم ټینګار کړی چې طالبان دی د یک شنبه ورځې برید کوونکی دوی ته وسپاري کنه لار به تړلې پاتې وي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو غږ کړی چې په دې وروستیو کې گرفتار کړی شوی د بشري حقوقو زنانه فعالان دي فوري آزاد کړي. طالبانو ویلي د ځینو ښځو د احتجاج په شا د بهرنیو لاسونه دي. او په انډونیشیا کې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو یا G20 ډلې سرمشري ناسته. په اوکراین باندې د روس د حمله په اړه بحث د دې نړۍ پر ماحول اثر اچولی دی. پاکستانی چارواکي وایي څو پورې چې د طالبانو حکومت هغه مشکوک ډزې کوونکی پاکستان ته حواله کړی نه وي پوله به تړلې پاتې وي. د اتوار یا یک شنبه په ورځ د چمن په دروازه د ډزو پیښه شوې او د مشکوک طالب په ډزو کې د پاکستانی ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه ژوبل شوي وو. پاکستانی چارواکو د پیښې سمدستي وروسته د چمن پوله د هر ډول تګ راتګ د پاره تړلې وه او د دواړو خواوو د نښتې او د مرګ ژوبلو هم ویل شوي وو. خو په رسمي ډول دواړو خواوو په دغه اړوند څه نه دي ویلي. خو پرون د ګول یا دوشنبې په ورځ بیا د چمن انتظامی چارواکو ویلي وو ماسپښین ناوخته پوله یوازې د هغو افغانانو او پاکستانیانو دپاره پرانستل شوه چې د پولې پورې او راپورې ګیر پاتې شوي وو. د چمن ډیپټي کمشنر عبدالحمید زهری وی وی ته ویلي په پوله ټرمینل د تجارت او هر ډول تګ راتګ د پاره تړل شوی او تر هغه وخته به تړلې وي چې څو پورې د پاکستانی عسکر په وژنه تورنتن پاکستان ته نوی سپارل شوی. پاکستان کې د افغانانو سره کېدونکي سلوک او نیولو په اړوند د ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په قومي اسمبلی کې ویلي افغانان چې په خپل ملک کې د طالبانو لخوا د کومو مشکلاتو نه تیریږي دغه حالات دی په چا نه راځي او بیا چې د مجبورۍ نه پاکستان ته راشي او دلته ورسره کوم سلوک کیږي هغه د افسوس وړ دی. محسن داوړ زیاته کړې د بده مرغه د افغان مهاجرینو لپاره تر اوسه پورې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې شوې. کوم قانون نشته چې کوم چلند به ورسره کیږي. ټوله نړۍ غلې ده. یو ان ایچ سی آر هم غلې پاتې دی. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا تر اوسه په دغه اړوند کوم بیان مخیتن نه دی راغلی. په کراچۍ کې د میشت افغان کډوالو په وینا د تیرو څو میاشتو راهیسې په کراچۍ او د سیند صوبې په نورو برخو کې د 1200 پورې افغانان نیول شوي چې پکې قانوني اسناد لرونکي هم شامل دي. دا ویډیو ده. د بخنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو نه غوښتي چې د بشري حقونو زنانه مبارزین دي په فوري توګه د قید نه خوشی کړي. امنیسټي انټرنیشنل د ګول یادوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو لس ورځې مخکې د ظریفي یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیرا یوسف په نومونو د بشري حقونو خزینه کارکنان نیولې دي. امنیسټي انټرنیشنل کې د جنوبی ایشیا د برخې کارکونکې سمیرا حمیدی ویلي د دې ښځو گرفتاری د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په وړاندې د هر ډول پر امنه احتجاج د ځپلو هڅه ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر هفته وویل چې د ښځو د ځینو اعتراضونو یا احتجاجونو شاته ګنی له بهره لاسونه هم لیدل شوي دي خو کوم ثبوت یې وړاندې نه کړ. د پاکستان د ترهګرۍ ضد مقدمو اوریدونکو عدالت د داسو ډیم په چینایي انجینرانو د برید په پیښه کې ککړو تورنو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. دا سزا وروسته له هغه واورول شوه چې روانه میاشت چین په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت ژور اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روانې میاشت په لومړۍ او دویم د نومبر د یو لوړ پوړي پلاوی سره د چین په سفر تللی وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو صدر شی جن پینګ په پاکستان کې د چینایي چارواکو په امنیت لویه اندېښنه لري او د پاکستان نه تمه لري چې چینایي ادارو او کارکونکو ته به په مرستندویو پروژو کې امنیت یقیني کړي. د داسو په پیښو کې ککړو ته د سزا اورول کېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د چینایي کارمندانو پروژو او ادارو د ساتنې یا حفاظت لپاره پر ازمدی. امنیتی چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په ډیرې اسماعیل خان سیمه کې د پاوز او پولیسو په ګډو عملیاتو کې څلور ترهګر وژل شوی او د هغو یو شمیر ځالي لمنځه وړل شوی دي. په عین حال کې د کوزیر په اسبرن سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د دیر لیوی ځواک یو حوالدار وژل شوی او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. دا پیښې په داسې حال کې رامخته شوې چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد او د امن د غوښتنې په پلوي د احتجاجونو لړۍ پیل شوې ده او پر ریاست تورونه لګول کېږي چې د کلنۍ طالبانو سره مذاکرات پیل کړي نو ترهګر بیا په سیمه کې یو ځل بیا فعال شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وای په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پیښو د صوبایي حکومت خاموشي د جنایت ډک عمل دی. او روسي خبردار چې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو یا جی 20 ډلې مشرانو نن د نهه سیاسي شمې په ورځ د انډونیشا په بالی جزیره کې ناسته پیل کړه. د دوی په دې ناسته باندې د اوکراین حالاتو سیوری اچولې او اوکراین کې د جنگ په حواله د دې ډلې د غړو ترمنځ سخت اختلاف نظر لیدل کیږي. د امریکا د انتظامی او جګپوري چارواکي خبري اعلانو ته نن سهار وویل ټاکل شوې ده چې د جی 20 ډلې مشران یو بیان جاری کړي کوم کې چې اکثره ممبران به د اوکراین په خلاف د روس جګړه په کلکه وغندي. د اوکراین د موضوع نه علاوه د جی 20 په دې ناسه کې کوربه هیواد انډونیشیا د جی 20 د پاره درې بنیادی لومړیتوبونه پیش کړي چې ورباندې اتفاق نظر لیدل کیږي. هغه درې لومړیتوبونه ډیجیټل آرکیټیکچر، انرژي ترانزیشن او ډیجیټل ترانسفورمیشن دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن په درېم ورځ هم بند وه او پر پوله د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی لیدل کیږي. د چمن ضلع مرستیال کمشنر ډیوا ته ویلي چې تر څو طالبانو بریدګر پاکستان ته نوی ورکړي تر هغې به پوله بندوي. خو د نوموړي په وینا په پاکستان کې ایثار افغانان خپل وطن ته د مرکزي لارې پر ځای د قبایلو د زیر استعمال لارې څخه تیره شپه افغانستان ته لیږل شوي دي او په سپین بولدک کې ایثار پاکستانیانو ته نن د پاکستان سرحدي ښار چمن ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې. د پولې بندېدو له امله سوداګر د ستونزو سره مخ شوي دي او غواړي دواړه هیوادونه د سوداګرو مشکلات راکم کړي. په دې اړه وروسته تفصیل د چمن نه د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وی یو ای ډیوا سره په خبرو کې د سرحدي ضلع ضلع چمن مرستیال کمشنر عبدالحمید زری دغه خبرې تکراری ور بیا وکړي تر څو ګډه پوله باید د سی پر مقام په پاکستانی چارواکو باندې برید کوونکي کس پاکستان ته افغان طالبانو په ولکړې نه وي تر هغه به دغه بندر بند وي او هر قسمه پیاده تګ او راتګ او تجارتي اموال څخه ډک مشران ته د سرحد پار تلو اجازه پاکستان ور نه کړي. خو مرستیال کمشنر دا هم وویل ستیر ورځ په پاکستانی خاوره کې ایثار افغانان خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شول او نن د منګل په ورځ په سپین بولدک ایثار پاکستانیانو چمن ته راپلی شو ورسول چې دغه تاګ او راتګ د مرکزی لارې په چپه د تصدق پوسټ څخه وسو. خو د پاکستان پر دغه غشتونو باندې د افغان طالبان ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ټولنیز رسنۍ په خپل پیغام کې پر دغه پیښه خواشنی څرګنده کړې ده او د پیښه عاملینو پیدا کولو او پلټونو لپاره لوړپوړي هیئت ټاکلو خبره کړې ده. د افغان طالبان ویان زبیح الله مجاهد په خپل پیغام کې نور زیاته کړې ده د سپین بولدک څخه چمن کې تلونکو لارې باندې نامعلومه کس پر پاکستانی چارواکو ذکر دي. را روان وخت کې به دغه رنګ پیښو مخنیوي کولو د پاره پاملرنه ونیول سي. خو د افغان طالبان ویان په خپل پیغام کې دا نه دی ویلي چې د پاکستان پر غوښتنه به دغه بریدګر نیولو پاسو پاکستان ته پواله کړي که په خپل هیواد کې مکتمه پر وچلوي. خو د پولیو د بندېدو له امله نه یوازې د سیمې تجاران بلکې د افغان ترانزیټډ اموال وړونکو پاکستاني ډریوران هم په چمن سرحدي ښار کې د زیات یخنۍ کې ولاړ د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
نم شراب دین دی ټول د چمن د کوټ پوری د دې کاروبار ستې د بارډر سره تعلق لري او بارډر نن درې مې بندي بالکل کاروبار ټپ ولاړ دی او نګراکستان نشېسته چې د کوټ څخه خو مهمانه راکول چمن کې سوداوي کول هغه وس ناراضي وي بارډر بندي نو چمن نه ناراضي
مده نیم مشکلات دا مشکلات دا بارډر هر وخت بند شي کنه د ګاډیان د درندې ګاډیان دي پټیرو زور راځي د ډریوران کلینران غریبانان بس خرچې د جیبه کا او بس هر مشکل شي کنه ټول زورې د ګاډیانو را ورځي. حکومت تر دا غوښتنه چې بس موږ دې نه پریږی چې بس خپل ګاډیان یې لیکي بس او دوی خپل مزګ چاره مطالبه او خاره خبرې سره هغه دوی خپل کار دی.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن ګډه پوله د نومبر پر 13 د اتوار په ورځ هغه محل بند شو کله چې یو مسله کست به بدوسی مرکزی لارې څخه په پاکستان کې را داخل سو او پر پاکستانی چارواکو دز وکی او یو د پاکستانی ملیشا عسکر وو جر او دوه نور ټپیان کو خو دغه پیښه ورسته بیا نشته پیلسوی او پاکستان افغانستان ترمنز ګډه پوله بندسول. نعمت الله سرحدی وی وی دیوا چمن.
دا د وایس اف امریکا دیو دا د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په یو اعلامیه کې د طالبانو له بند څخه د بشري حقوقو د خزینه فعالینو د زر تر زره آزادولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
امنیسټی انټرنیشنل یا د بخن نړیوال سازمان د جنوبی ایشیا د برخې کارکونکو سمیرا حمیدی، د ظریفه یعقوبی، فرحت پاپولزه او حمیرا یوسف نیولتا په خبرګون کې ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو د خزینه کارکونکو د نیولو روسته صفه د طالبانو د ظالمانه سیاستونو پر وړاندې د هر ډول سلایز اعتراض او مخالفت ځپلو بل حسدا چې په ځانګړي ډول د خزو اونجونو بشري حقوقو سرغړونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یادو نیونو ته په خبرګون کې همدارنګ ویلي چې طالبان باید د اوسنی چارواکو په توګه د قوانینو او نړیوال اصول او احترام وکړي او له کوم کېد او شرط پرته د بشري حقوقو د خزینه کارکونکو او همکاران یې باید خوشی کړي. یا سازمان د ظریفه یعقوبی، فرحت فاپولزه، حمیرا یوسف او نورو د نیولو شوو همکارانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. اعلامیه کې همدارنګ راغلي طالبان له بشري حقوقو څخه د خپلو سرغړونو په اړه باید حساب ورکړي ځکه چې هغوی هم له سزا پرته خپلو کړنو ته دوام ورکوي. نړیواله ټولنه باید دغه عملونه په ښکاره ډول او هم له طالبانو سره په خصوصي بحثونو کې اوغندي او دا پیغام ورسوي چې د ښځو په برخه کې د دوی اوسنۍ سیاستونه د منلو وړ نه دي. یا سازمان ویلي چې ظریفه یعقوبی او همکاران یې د نومبر د میاشتې پر څلورمه د کابل ښار په دشت پرچی سیمه کې د افغان ښځو د برابرۍ حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوې دي. د تیریونه په سر کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د یو خبری کانفرنس پر مهال خبريالانو ته د میرمن یعقوبی د نیولو په اړه وویل چې د دې پیښې په باب معلومات نه لري او د معلوماتو د راټولولو وروسته به خپل دریز رسانه سره شریک کړي. هو هاغلی مجاهد وویل چې د خزو د زنو اعتراضونو شاته له بهر څخه لاسونه هم لیدل شوی دي. هغه وویل چې هر څوک چې لاریون یا اعتراض کوي لومړی باید د امنیتي ساتونکو څخه اجازه واخلي. تر دې مخکې د خزو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم د طالبانو له بند څخه د خزینه فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په هیواد کې د قاضیانو سره د لیدنې په محل هغوی ته امر کړی چې هغه مقدمه چې د حد او قصاص شرطونه یې پوره کړي وي حد او قصاص ورباندې جاری کړي. خو د مذهبي او قانوني چارو پوهان وایي د حدود او قصاص شرعي نظام نافذ کولو وړاندې یو پیاوړی سیاسي، اقتصادي، عدالتي او انتظامی نظام رامنځته کول مهم وي کوم چې اوس مهال په افغانستان کې وجود نه لري. او په داسې حال کې د سزا او جزا نظام څخه انصاف ترلاسه کولو پر ځای دا نظام په ناسمه توګه استعمال شي او د خلکو ستونزې به نور هم سیوا کړي. تفصیل د پیښور نه د دیوا د خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ویلي چې هیبت الله اخونزاده د قاضیانو سره لیدنه کې هغې ته امر کړی چې د غلو، انسان تښتونکو او د فتنګرو قضیې په ښه ډول وڅېړي او هغه مقدمې چې د حد او قصاص ټول شرعي شرطونه یې پوره کړي وي مکلف یې چې حد او قصاص ورباندې جاری کړي. پدې حقلا په ترکیه کې مېشت افغان مذهبي سکالر فضل هادي وزین وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په افغانستان کې د مسلک په اساس په حدود او قصاص شری نظام نافذ کولو کوم ستونزه شتون نه لري، خو وایي د افغانستان په وسنی وضعیت کې دغه عملی کولو سره د انصاف ورکولو په ځای به د مشکل سبب وګرځي.
یعنی صرف اسلام حدود نه دی، قصاص نه دی، په اسلام کې اقتصاد دی، په اسلام کې عدالت دی، په اسلام کې سیاست، اقتصاد د ټول یو سره اړوند دغه دی. نو هغه لپاره سیستم جوړ شي، کوالیفایډ قاضیان باید په دې کې، اته د پولیسو خبره ده، په دې کې د سرنوالي خبره ده، ظرف ته جوړ کړی نه، چوکاټ ته جوړ کړی نه، د حدود تطبیق لپاره اهل کسان تربیه شوی نه په سیستم کې، نو بیا خو دا په کار نه ده. اصلا دا خو د نه غلط استفاده کیږي.
د مذهبي پوهانو تر مخه حدود هغه جرمونه دي چې په قران پاک کې ورته مشخصې سزاګانې متعین کړې شوې دي چې مقصد یې په ټولنه کې د خلکو د ځان او مال او د یو بل د عزت تحفظ کول دي. په دغو جرمونو کې د زنا کولو، د شراب څکلو، د غلا کولو او د قذف، یعنی د بی اساسه تور لګولو حدود شامل دي. مذهبي پوهان وايي په قصاص کې د مقتول کورنۍ ته د حق تر لاسه دي چې د قتل ثابتي دروستو قاتل د قانون تر مخه وجني. په افغانستان کې مېش د قانوني او سیاسي چارو کارپوه عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي،
اما تر څو چې هیواد یو اساسي قانون نه پیدا کړي او داغه تر څنګه د مختلفو سیاسي ګوندونو د بې باورۍ په نتیجه کې دا نظام هر لحظه بهرنیانو د ملاتړ په صورت کې د ګواښ سره مخ دی، نو زه فکر کوم چې په دې زمانی مخته کې له طالبانو څخه د دې ډول یعنی قوانینو اعلان شاید صرف د یو سیاسي مانور په توګه باندې ووسی.
د پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد ډاکټر الطاف قادر او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي، په پاکستان کې هم د جنرال ضیاء الحق په دور کې حدود آرډیننس نافذ کړی شوی وو، خو بیا هغه خلکو د خپلو مقصدونو لپاره کاراوه او په هغه کې تر ټولو زیات نقصان میرمنو ته رسیدلی وو.
هغه کې ډاکټر نه لومبنه کیسه خداراله چې خلکو د خپل ذاتی دښمنو اغستو لپاره بعضی سيزونه وکړل، په کاس باندې به الزام لګاو چې د ډاکټر کولې به مو مسله دا شوه چې په دغه آرډیننس لاندې دوه سيزونو کې فرق نه شوه. یو تاسو ته مونږه زنا وای او ستا چې د پنګریزه کې ورته ری پېټنه په زور دياته باندې، نو په خزه باندې به دا بار راته چې داوه به وکړه چې ما سره دا چل شوی دی، نو هغه ته به پکې سزا ملاوي. دا نو د ټولو نه زیات مسلې د دغې نشوونو هغه ښځینو ته راغلی وي.
طالبانو د نوی لسیزې په مهال په خپل لومړی دوره کې هم په افغانستان کې خپل شری نظام عملی کولو چې په قتل تورن او محکوم تن به د عام لسروان دی وجو په غلا د تورن او محکوم تنانو لاسونه به پرې کول، مخونه به ورلا تورول او په لارو کوڅو کې به ګرځول. دا په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د قصاص او د غلا په تور د نیول شو کسانو د لاسونو پرې کولو مخالف وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی اخړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکک علي وزیر وکیلان وای د علي وزیر په پنځمه او معلومه رسته مقدمه کې هم ضمانت منظور شوه دی او اوس د پاتې قانوني کاروایي پوره کېدو وروسته به د خوشی کړل شي. نور تفصیل د پیښورنه د ډیو خبريال عدنان بیټونی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی اخړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر چې په کومه مقدمه کې ضمانت منظور شو، دا مقدمه د هغه پر ضد د کال 2000 د نومبر په 15 نیټه د شمالي وزیرستان د میرانشاه په تانه کې درج شوې او د وکیلانو په خبره د مقدمه کې د بغاوت، ریاست او ریاستي ادارو د سپکاوي او پر ضد د خلکو راپارولو ماده لګول شوې. په پېښور کې وتلی وکیل شاب خټک په دې اړه وایي،
علي وزیر باندې چې کوم کیسونه دي په دې کې یو نیچر کیسونه دي جوړي، او په دې کې دا بعضی دفعات چې هغه تقریبا په هر کیس کې موجود وي هغه د انګریزانو د زمانه یو قانون د لږ مزاحمت کولو نو هغه بیا دغه داري مقدمه کې جوړه کړه.
علی وزیر په کال 2000 کې پېښور کې پولیسو نیولی وو او کراچۍ ته بیا بوتلی وو. وروسته په کراچۍ کې په هغه پسې درې نورې مقدمې راایستل شوې وې او د څلورمې مقدمې اورېدنې پر مهال پسې د میرانشاه مقدمه راایستل شوې وه او گرفتاری پکښې ښکاره کړې وه. د هغه وکیل شعیب سدوزی وایي عدالت د لسو لکو روپو په مچلکو ضمانت منظور کړو او اوس به د خوشي کولو پاتې قانوني کاروایي کولی شي. لسو لکو روپو مچلکې یا بیل بانډ څه شی دي؟ په دې اړه بیا وکیل شعیب خټک وایي
زیاد نه زیات 2 لاکھ پورې دغه ضمانت خلک اخلي. اوس بیل بانډ چې دي نو په دې کې دا وي چې یو کس ته هغه ضمانت منظور شو نو دوه کسان به چې یو بل د یو سړي ضمانت منظور شي نو بیا زیاته توجه دې ته پکار وي چې هغه بیل بانډ د هغه سمدستي جرم شي او هغه په غیر قانوني حراست کې مزید ونه ساتلی شي. نو په بیل بانډ کې ټیکنیکلیټیز راوباسل یا داسې شرایط کې ښودل چې دا هغه بل کس رهایي شي یا هغه مؤخر شي یا هغه وځنډېږي نو دا هم یو بېانصافي ده.
علی وزیر چې د کال 2000 راسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي په 25 اکتوبر عدالت په هغه مقدمه کې بری کړی په کومه کې چې هغه نیول شوی وو. دا وخت په کراچۍ کې د علی وزیر پر ضد درې نورې مقدمې د کراچۍ د ترهګرۍ پر ضد عدالتونو کې رفع دي. په کومه کې چې د نوموړي ضمانتونه هم منظور شوي دي. په پی ټی ایم حکومتي اپوزیت چارواکي دا تور لګوي چې د ریاست او ریاستي ادارې بدنامول لپاره له بهر څخه پیسې ترلاسه کوي خو دغه تور په ځواب کې منظور پښتون وایي
مره هم مقدمه چلیدلی دی هغه ټولو کې چې کله عدالت ته لاړ شو نو هلته بری کېږي. پکې نو د دغه نه دا اندازه ولګوي چې علي وزیر بې ګناه جیل دی. یعنی زموږ د پی ټی ایم چې څومره ملګري دي په دې نه دي په جیل کې چې دوی څه جرم کړی دی، په دې نه دي په جیل کې چې دوی څه غیر قانوني حرکتونه کړي دي، کوم غیر د آئین او د قانون نه لري خبرې کړي وای. یعنی دلته غیر قانوني کار جرم کړی وای نو د عدالتونو د پاکستان دي دوی به تر اوسه پر سزا را کړی وای. خو
دا یادونه ده چې پی ټی ایم کال 2013 راسي جوړ شوی چې د پښتنو د حقونو خبره کوي او د پاکستان آئندنه د جنگ ځپلو خلکو ته خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره مبارزه پیل کړي. د دې پر ضد یو شمېر مقدمې جوړې کړل شوې خو په دې وروستیو کې هم زیاتره مقدمې یخو عدالتونو خارجې کړي او یا پکې ضمانتونه منظور شوي دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا بنو.
د ډیوا په خبری خبرونه کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې ده زموږ د ډیوا همکار مختار خلیل.
د پاکستان یو نامتو صحافي ارشد شریف 13 میاشت د افریقي په کینیا ملک کې د پولیس په ډزو کې وجلې شوې ده. په دې واقعا د پاکستان ډان اخبار خپل یو تازه اداریه کې تفصيلي بحث کړي ده. د اداریه سرخط ته حقیقت دراخ کار کړی شي. ډان لیکي چې د صحافي ارشد شریف قتل ورسته وردا د جاسوسي ناولونو د یوې قصې شکل اختیاري. د کینیا د نیروبي پولیس د لاسه د وجلې شوې ارشد شریف د قتل په اړه کې نیروبي پولیس تر اوسه پورې ګډوډ بیان نو ورکړی دي او د همدې ګډ وډو بیانونو لوجي د افواګانو یو نو ادریدون کې سلسله شروع شوې ده. د پاکستان زینو ټلویزیون چینلونو دا خبرونه خواره کړی دي چې د ارشد شریف په پوسټ مارټم رپورت کې د هغه په بدن د تشدد د نشانونو ذکر شوی دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله د کینیا د پولیس دا بیان رد کړی دی چې دوی ګینه ارشد شریف په خطا کې وشته دي. رانا ثنا الله د ارشد شریف وجنه یو هدفي قتل ګرځولې ده. د پکینیا کې هغه دوه کسان د ارشد شریف په قتل کې د لاس لرلو تورن کړی دي چا سره چې ارشد شریف د یو میلمه په هیڅ ډیرو. ډان لیکي چې د دې واقعي تحقیقاتو له د پاکستان لیګلې شوی تحقیقاتي ټیم اوس واپس راغلی دی. خو دلته مسله دا ده چې د ارشد شریف په قتل کې د غرض لرونکو مختلفو کسانو ترمنځ د عدم اعتماد له سببه یو تفتیش هم ادباري نشي کېدی. البته پاکستان کې د دې واقعې د تحقیقاتو لپاره د یو جوډیشل کمیشن په جوړولو د ټولو فریقو امانه ده. خو اخبار لیکي چې دا واضح نه ده چې جوډیشل کمیشن به تر کومه حده پورې د دې قتل حقایق را برسېره کړی شي. اداریا البته لیکي هر څه چې وي د ارشد شریف د قتل شاته پراته حقایق دي را برسېره کړی شي، قصوروار دې په ډاګه کړی شي او سزا دې ورکړی شي. ډان اخبار خپل اداریا کې زیاتوي چې پاکستان کې صحافیان په دې ښه پوه دي چې په نازکو مسلو د کار کولو یا په دې د تبصیرو کولو په وجه دوی هدف کېدی شي. ډېر صحافیان په دې قسمه کارونو کولو او تبصرو کولو په وجه اوچت کړی شوی او وغلې ټکولی شوی دی. ډیرو پکې ډیر لوی قیمت هم ادا کړی دی. هر کله چې د دوی مجرمانو ته تر اوسه پورې چا لاس قدرې نه دی اچولې. خو صحافیانو ته دا نه و معلومه چې دوی به د خپل صحافیانه کار په سر د ملک نه بهر هم هدف کولی شي. دان لیکي چې مقتول ارشد شریف تر اتو کالو پورې په یو پرایویټ ټلویزیون چینل د فوج په حق کې د تبصرو کولو او د فوج د صفت کولو لپاره مشهور و. خو وروسته د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان فوج سره په ورانه راتلو د عمران خان ټینګ مرسته شروع کړله. د قتل نه څو ورځې وړاندې په ارشد شریف د حکومت خلاف خلکو ته د لمسون کولو او د غدارۍ په الزامونو کې مقدمه درج کړې شوې وي. دا اخبار خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې د صحافیانو مختلفو بین الاقوامي تنظیمونو او ادارو د ارشد شریف د قتل په صفا سوتره ډول د تحقیقاتو کولو مطالبه کړې ده.
د پاکستان بلوچستان صوبه په گوادر کې په سلګونو احتجاج کوونکو غواخ کړي چې د دوی غوښتنې په یو اونۍ کې ونه منل شوې نو دوی به د چین او پاکستان اقتصادي لاره وتړي. د گوادر د حق دو تحریک چې مشري یې مولانا هدایت الرحمن کوي د دوی له تیرو 19 ورځو څخه پر لټ روان دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټه څخه د ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي پر لټ د گوادر پورت پر وای چوک باندې له تیرو 19 ورځو څخه دوام لري. په احتجاج کې د مدني ټولنې فعالین، قبایلي مخور، سیاسي خلک او ماشومان ګډون لري. د جماعت اسلامي د بلوچستان جنرال سکتر د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وی چې حکومت تر اوسه پورې پر خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی او د لړکای وکړل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژه وتړي.
جتنے ہمارے مطالبات ہیں، ٹرالرز مافیا کو ساحل سے بھگانا تھا، کراسنگ پوائنٹ بارڈر کے کھولنے تھے، غیر ضروری چیک پوسٹوں کا خاتمہ تھا. منشی
سمرز مش غشتنی وے دا ٹرالر و مافیا لسائل زخیستل پر سردی پول باندی دا تک را تک لپار مرکزون خلاصول، غیر ضروری امنیتی پوستے ختمول و کب نیون کتا معویزی او تاوان ورکول و خطروسه پوری هیچ ندیسوی. پا دیترس که مش دا صوبایی حکومت ویاندی پرا عظیم شاه سره او د گوادر مرستیال کمشنر توار وار باندې د ټلیفون للارې د خبر کولو د تماس کولو تکل وکي خو جواب مونږ کی ترلاسه. حکومت په دینزدو کې ویلی وو چې دوی د گوادر لپاره ډیر زیات مالی ونده اعلان کړي ده. خو د سیلابونو له ثواب څخه د پرمختیا کارونه اوس اغیزمن شوي دي. تیر کال په دسمبر کې هم د گوادر حق دو تیریک تریوی میاشت پوری احتجاجی پرلات کړی وو. بیا دوی له صوبایي حکومت سره مایده لاسلیک کړله. حکومت ژمنه کړی وله چې په یوه میاشت کې به د دوی غوښتنې منل کېږي. گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې د پروژې مرکز ګڼل کېږي. چین او پاکستان په ګډه باندې له کاشغر څخه تر گوادر پوری د لوی لارې پروژه پیل کړې ده. پر دې باندې تر 2 ارب ډالرو لګښت راغلی دی. خو د گوادر ځایي خلک وایي چې دلته د دوی لپاره د چشلو اوبه نسته او دغه ډول د گوادر د پسنی تر 3.5 لک زیات مایان نیونکي وو. د بارانۍ ټرالرانو چې زیات شمېر د چین دي د دوی روزګار ختم کړی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د نهه یاسي شنبه ورځ د نومبر 15 او د لړم میاشتې 23 نیټه ده. دا د ډیو ریډیو د ماخمنې خبرونه فایل دی چې په کې زه فواد لامې تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایز موږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لار نن په دریم ورځ هم تړلې پاتې وه. پاکستانی چارواکو بیا هم ټینګار کړی چې طالبان دی د یک شنبه ورځې برید کوونکی دوی ته وسپاري کنا لاره به تړلې پاتې وي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو غږ کړی چې په دې وروستیو کې گرفتار کړی شوی د بشري حقونو زنانه فعالان دي فوري آزاد کړي. طالبانو ویلي د ځینو ښځو د احتجاج په شا د بهرنیو لاسونه دي. او په انډونیشا کې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو یا G20 ډلې سرمشري ناسته. په اوکراین باندې د روس د حمله په اړه بحث د دې نړۍ پر ماحول اثر اچولې دي. پاکستانی چارواکي وایي څو پورې چې د طالبانو حکومت هغه مشکوک ډزې کوونکی پاکستان ته حواله کړی نه وي پوله به تړلې پاتې وي. د اتوار یا یک شنبه په ورځ د چمن په دروازه د ډزو پیښه شوې او د مشکوک طالب په ډزو کې د پاکستانی ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه ژوبل شوي وو. پاکستانی چارواکو د پیښې سمدستي وروسته د چمن پوله د هر ډول تګ راتګ د پاره تړلې وه او د دواړو خواو د نښتې او د مرګ ژوبلو هم ویل شوي وو. خو په رسمي ډول دواړو خواو په دغه اړوند څه نه دي ویلي. خو پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ بیا د چمن انتظامی چارواکو ویلي وو ماسپښین ناوخته پوله یوازې د هغو افغانانو او پاکستانیانو د پاره پرانستل شوه چې د پولې پورې او راپورې ګیر پاتې شوي وو. د چمن ډیپټی کمشنر عبدالحمید زهری وی وی ته ویلی په پوله ټرمینل د تجارت او هر ډول تګ راتګ د پاره تړل شوی او ترېغي وخت به تړلې وی چې څو پوري د پاکستانی عسكر په وژنه تورنتن پاکستان ته نوی سپارل شوی. پاکستان کې د افغانانو سره کېدونکي سلوک او نیولو په اړوند د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په قومي اسمبلی کې ویلي افغانان چې په خپل ملک کې د طالبانو لخوا د کومو مشکلاتو نه تیریږي دغه حالات دې په چانه ناراضي او بیا چې د مجبورۍ نه پاکستان تراشي او دلته ورسره کوم سلوک کیږي هغه د افسوس وړ دی. محسن داوړ زیاته کړی د بده مرغه د افغان مهاجرینو د پاره تر اوسه پورې کومه پالیسی نه ده جوړه کړې شوې. کوم قانون نشته چې کوم چلند به ورسره کیږي. ټول نړۍ غلې ده. یو ان ایچ سی آر هم غلې پاتې دی. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا تر اوسه په دغه اړوند کوم بیان مخیتن نه دی راغلی. په کراچۍ کې د میشت افغان کډوالو په وینا د تیرو څو میاشتو راهیسې په کراچۍ او د سین صوبې په نورو برخو کې د 1200 پورې افغانان نیول شوي چې په کې قانوني اسناد لرونکي هم شامل دي. دا وی وی دی وره د بخنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو نه غوښتي چې د بشري حقوقو زنانه مبارزین دي په فوري توګه د قید نه خوشی کړي. امنیسټي انټرنیشنل د ګول یادوشنبه په ورځ ویلي چې طالبانو لس ورځې مخکې د ظریفي یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیرا یوسف په نومونو د بشري حقوقو خزینه کارکونان نیولې دي. امنیسټي انټرنیشنل کې د جنوبی ایشیا د برخه کارکونکې سمیرا حمیدی ویلي د دې خزو گرفتاری د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په وړاندې د هر ډول پر امن احتجاج د ځپلو هڅه ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر هفته وویل چې د خزو د ځینو اعتراضونو یا احتجاجونو شاته غنی له بهر لاسونه هم لیدل شوې دي خو کوم ثبوت یې وړاندې نه کړ. د پاکستان د ترهګرۍ ضد مقدمو اوریدونکو عدالت د داسو ډیم په چینایي انجینرانو د بریټ په پیښه کې ککړو تورنو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. دا سزا وروسته له هغه واورول شو چې روانه میاشت چین په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت ژور اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روانه میاشت په لومړۍ او دویم د نومبر د یو لوړ پوړي پلاوی سره د چین په سفر تللی وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو صدر شی جن پینګ په پاکستان کې د چینایي چارواکو په امنیت لوی اندېښنه لري او د پاکستان نه تمه لري چې چینایي ادارو او کارکونکو ته به په مرستندوی پروژو کې امنیت یقیني کړي. د داسو په پیښو کې ککړو ته د سزا اورول کېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د چینایي کارمندانو پروژو او ادارو د ساتنې یا حفاظت لپاره پر ازمدی. امنیتی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د پاوز او پولیسو په ګډو عملیاتو کې څلور ترهګر وژل شوی او د حقوق یو شمیر ځالې لمنځه وړل شوی دي. په عین حال کې د کوزیر په اسبرن سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د دیر لیوی ځواک یو حوالدار وژل شوی او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. دا پیښې په داسې حال کې رامخې ده شوې چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد او د امن د غوښتنې په پلوۍ د احتجاجونو لړۍ پیل شوې ده او پر ریاست تورونه لګول کېږي چې د کلنې طالبانو سره مذاکرات پیل کړي نو ترهګر بیا په سیمه کې یو ځل بیا فعال شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وای په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پیښو د صوبایي حکومت خاموشي د جنایت ډک عمل دی. او روسي خبردار چې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو یا جی 20 ډلې مشرانو نن د نهه سیاسي شمې په ورځ د انډونیشیا په بالی جزیره کې ناسته پیل کړه. د دوی په دې ناسته باندې د اوکراین حالاتو سیوری اچولې او اوکراین کې د جنگ په حواله د دې ډلې د غړو ترمنځ سخت اختلاف نظر لیدل کیږي. د امریکا د انتظامی اوجک پوری چارواکي خبري اعلان ته نن سهار وویل ټاکل شوې ده چې د جی 20 ډلې مشران یو بیان جاری کړي کوم کې چې اکثره ممبران به د اوکراین په خلاف د روس جګړه په کلکه وغندي. د اوکراین د موضوع نه علاوه د جی 20 په دې ناسه کې کوربه هیواد انډونیشیا د جی 20 د پاره درې بنیادی لومړیتوبونه پیښ کړي چې ور باندې اتفاق نظر لیدل کیږي. هغه درې لومړیتوبونه ډیجیټل آرکیټیکچر، انرژي ترانزیشن او ډیجیټل ترانسفورمیشن دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو دا په انډونیشیا کې د نړۍ د شلو هیوادونو یا جی 20 سرمشریزه غونډه پیل شوې او د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په پاڼه کې ویل شوې د اوکرين د جنگ په سر دغه غونډه خپل خپلو کې ویشل شوې. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورت زموږ د ډیوا همکار نوشروان کلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای یو انتظامی چارواکي نن د نهې سیشن به پورس خبري اعلان ته ویلي چې د غونډې زیاتره غړي به یو بیان ورکوي چې پکې به دوی د اوکرين د جنگ غندنه کوي. د نوم نه ښکار کولو په شرط امریکایي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دې په خیال د جی 20 یا د شلو مالدار هیوادونو دغه غړي به خپل بیان کې په اوکرين د روسي حمله غندنه وکړي او دا به وایي چې د دې جنگ له وجې نړۍ څومره په معاشي توګه د مشکل سره مخ شوي او دا وخت دغه جنگ د انساني مشکلاتو د یو بنیاد په توګه لیدل کیږي. دغه امریکایي چارواکي مطبوعاتو ته دا هم ویلي دي چې د رواني اونۍ په اخره کې د جی 20 سرمشریزه غونډې په پای کې دغه بیان کې به د ډلې دریځ ښکار کړی شي چې پکې به روس د دې باوجود چې د جی 20 غړي هم دي یوازیتوب خواته بوتل شي. خو دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې څومره غړي د دې بیان مرسته کوي. دا ځل په انډونیشیا کې د شلو مالدار هیوادونو د غونډې درې اهم نکتې دي: یو ډیجیټل فنی تعمیر، دویم د توانایي انتقال او دریم د ډیجیټل بدلون چې د غونډې په آغاز کې ذکر هم شوی دی. سفارتي چارواکو ویوي ته ویلي دي چې د غونډې په اړه شریکه اعلامیه کې به د روس خبره تر ټولو اهم نکته وي چې عمومي یو شریک بیان وي. خو دا ځل په دې اتفاق نه ښکاري. د انډونیشیا صدر جوکو ویډو د غونډې په پیل کې د جی 20 غونډې د غړو هیوادونو مشرانو ته خواست وکړلو چې په اوکرين د روسي حمله په سر د اختلافاتو له وجې باید دوی د اقتصادي بدحالۍ ایجنډا باندې یووالی یا اتفاق خراب نه کړي. هغه ویل چې دا وخت د دې سره د اتفاق نه علاوه بل سلار نشته چې د نړۍ د بچکولو لپاره یو بل سره مرسته وکړي شي او دا د خپلو وګړو لپاره د نړۍ زیمواری جوړیږي. هغه ویل د زیمواری مطلب د جنگ خاتمه ده. د انډونیشیا صدر ویل چې باید موږ یو بل سره همکاري زیاته کړو، نړۍ تقسیم نه کړو او نه یو بل سوړ جنگ خواته لاړ شو. د روس په خلاف د ممکنه نیوکو نه وړاندې چین خبرداري کړې چې د سیاسي اختلافاتو له وجې باید د وسلو کاروبار او توانایی د وسلې په توګه ونه کارول شي. د دې باوجود چې اوکرين د جی 20 غونډې غړی هیواد نه دی، خو د انډونیشیا صدر ولادیمیر زیلنسکی ته غونډې ته د وینا بلنه ورکړې شوې وه. اوکرایني صدر غونډې ته د اوکرين د جنگ په اړه ټول تفصیل ورکړلو. په غونډه کې سپین، هالینډ، سنگاپور او متحده عرب امارات د مبصرینو په توګه بلل شوي وو. نوشیر روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د انتخابی کمیشن په خواست سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي پر سر د قانوني کاروایي لپاره نوټیس جاری کړی دی. بل اړخ ته د پوسټ نوې سر لخکر د ټاکلو په معاملې حکومت او مخالفه تحریک انصاف کن ترمنځ د یو بل پر ضد د تورونو لړۍ دوام لري، او د کورونا چارو وزیر رانا سنولا ویلي د دوی ګوند غواړي د پوسټ د سر لخکر ملازمت میعاد د غزولو په حق له قانون دی ختم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
د یو شخصي ټی وی سما سره خبرو کې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله دا اطلاعات رد کړي چې ګنې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د نوې سر لخکر د ټاکلو په معامله د خپل خوخي فوزي افسرانو سره رابطه کې دي، او هغه تکرار کړي وزیر اعظم شهباز شریف به راتلونکي څو ورځو کې د نوې سر لخکر نوم اعلان کړي. رانا ثناء الله پخلی کو البته دوی گوندا گنی چې د فوج سر لخکر د ملازمت باید غزولو په اړه قانون دی ختم کړی شي، ځکه چې دې قانون په موجودګۍ کې به د فوج هر یو نوی سر لخکر د اندېښنو سره مخ وي. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګوي چې ګنې وزیر اعظم شهباز شریف د فوج نوی سر لخکر ټاکلو لپاره د عمران خان په خبره لندن کې میش پاکستانی عدالتونو نه مفرور نواز شریف سره سلاګانې کوي، او عمران خان د دې په ضد عدالت ته تلو اعلان هم کړی دی. د تخبرګون کې د دفاع وزیر خواجه آصف د عمران خان تورونه رد کړي، او هغه په عمران خان باندې فوج کې د تقسیم راوستو او د فوج سر لخکر ټاکنې معامله لانجمنه جوړولو تورونه هم لګولي دي. د دفاعي چارو څېړونکي او د فوج پخوانی جنرال طلعت مسعود هم د فوج نوی سر لخکر په معامله د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دری سخت نیوکې کوي.
اور دیکھیے، جیسے ان کا خیال تھا کہ جو ان کا چاہتے ہیں وہ بن جائیں تو بہت بہتر ہے، جن کو وہ جانتے ہیں.
وی او ای ڈی و سره خبرو کې طلعت مسعود ویل د عمران خان خیال او هغه به وزیر اعظم وي، او د خپل خوخي د فوز نوی سر لخکر به وټاکي. خو د طلعت مسعود په خبره دا اختیار اوس د وزیر اعظم شهباز شریف په لاس کې دی چې له عمل عمران خان د اندېښنو سره مخ دی. بل اړخته د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ د انتخابي کمیشن په خاص پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د انتخابي کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني کاروایۍ لپاره نوټس جاری کړی دی. دا په داسې وخت چې تحریک انصاف لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوې خواست کې عمران خان باندې شوې قاتلانه حملې، د خبریال ارشد شریف وجنې پیښې او اعظم سواتی د زورولو په سر کمیشن جوړولو غوښتنې شوې دي. همدغه غوښتنو په اړه د سه شنبې په ورځ د تحریک انصاف د سنیټ غړو په شارع دستور یا د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې ده. سرګند دی وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ځان باندې شوې قاتلانه حملې مقدمه کې د استخباراتي ادارې آی ایس آی میجر جنرل فیصل نصیر نوم شاملول غواړي، او د تحریک انصاف د سینټ غړی اعظم سواتی هم تور لګوي چې د غفوزی افسر په حکم د هغه یعنی اعظم سواتی سره ناوړه چلند خپل کړی شوی و. د فوج د عامو اړیکو څانګې د عمران خان لخوا فیصل نصیر باندې لګېدلې تورونو ته سخت غبرګون کې دا د فوج د بدنامولو هڅه ګرځولې وه، او آی ایس پی آر د حکومت څخه د ذمہوار په ضد د کاروایۍ خواست هم کړی دی. دغه سیر د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله هم د اعظم سواتی تورونه رد کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا.
په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بری درستو یو واری بیا د حکومت پر ضد د تحریک انصاف لاریون د اسلام آباد په لور روان شوه دی. خود وار د اسلام آباد ډیر کاروباریان او ځایی اوسیدونکو د احتجاجونو او د لاریونونو هرکلی نه کوي او پر ضد یې په ټول ښار کې بینرې لګولی شوي دي چې ورباندې بیلابیل شعارونه لیک دي. د اسلام آباد کاروباریان د حکومت او سیاسي ګوندونو نه غوښتنه کوي چې سرخار اسلام آباد د سیاسي اړیګړې نه پاک وساتل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرخار یو وری بیا د تحریک انصاف د لاریون لوجه تړلې شوې او د خار په هرځي کې امنیتی چارواکي او تړلې لارې لیدل کیږي. د خار ځایی اوسیدونکي او کاروباریان وایي د احتجاجونو نه تنگ راغلي او ځکه په ټول خار کې د تحریک انصاف د لاریون پر ضد بینرې لګولي چې ور باندې بیلابیل شعارونه لیکل شوي.
کاروبار باندې اثر دا پرېږدي چې بالکل هغه کاروبار بند شي او تقریبا یو دوه میاشتې هغې نه پس هم کاروباری حالات داسې چې لکه کرایه او د دوکان ایکسپینس چې دي نو هغه ټول جیب نه مونږ ورکوو. مونږ خو ډېر زیات تنگ راغلي. مونږ بلکې اوس دا سوچ کوو چې اسلام آباد نه بار چته اوس لاړ شو چې دا کیپیټل مونږ ته نه ښکاري. وسو
د اسلام آباد زیاتره برخه دا مهال د پولیس او امنیتي اهلکارانو د ولکې لاندې ده او د راتلونکي درنې مخه نیولو د پاره زی پر زی کنټینرې ودرولې دي. د اسلام آباد لوی تاجران وای دلته د هیواد د بیلابیلو سیمو نه خوراکي توکي، تازه سبزې او میوې د کنټینرو د لارې راځي. زیاتوي چې کله نه د درنې اوازه شوي سوداګر د کنټینرو د کمې سره مخ دي.
ہمارا اکثر سامان دور دراز سے آتا ہے.
منتبہ د گرد ہیوات نہ لکہ کراچی لاہور بلوچستان نہ پدامال چی میوے او سبزیاں تھی پ کنٹینرو کے براتلن ہو کل نہ دا کنٹینر انتظامی د لاریون مخنی ولو دا پارا پ زور نیول پیل کڑل کنٹینر مالکانو دا مال راوڑون انکار کڑو او سم دا مال پ ٹرکونو کے رازی چی خرچہ پر ہم دا کنٹینر عمر وی ہو مال پ کے کم وی زک اس شیاں خلق تو ہم گران پروزی
سامان کنٹینر میں آتا ہے کرایہ اتنا ہی ہے.
د سرخار اوسیدونکي وای هر کله چې اسلام آباد کې احتجاجونه وي نو ډېر ستونزو سره مخ شي او مریضانو، طالب علمانو او د ژوند نورو برخو سره کارکونکي متاثر شي.
چې لار باندې چې څوک هسپتال ته نزي، څوک کاروبار ته نزي، څنګه به گزاره کیږي؟ چې خپل جمهوریت خپل استعمالي ته نور چاته دا پریشان کې دا خو بد خبره ده.
اسلام آباد لوی کاروباریانو سره سره د واړو دکاندارانو هم مرکز دی. دا دکانداران د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمونه د خجوند لپاره اسلام آباد ته راغلي خو وای چې کله دلته احتجاجونه پیل شي نو کاري تپ شي.
کله حالات ملک صحیح نه به لګړي خو بزنس یې مونږ ډیر خوشاله چې کله خان لکه ملک حالات خراب نه به لکه زمونږ ډیر مسلې او زمونږ قرض مالونه لکه به ډیر مونږ پریشان یو.
د سرخار اولس او تاجران وای د پاکستان آئین ک خلکو ته یو خوا د احتجاج حق ورکوي نو بل خوا د غاین هر وګړی ته په آزادانه توګه د ګرځېدو او د تجارت ضمانت هم ورکوي. باید د احتجاج پترس کې دي د خلکو دغه حکومت ونه تروړل شي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد مقدمو اوریدونکو عدالت وروسته له هغې د داسو ډیم په چینایي انجینرانو د برید په پیښه کې ککړو تورنو ته د مرګ سزا اورولې چې روانه میاشت چین په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. په دې اړه تفصیل زموږ د ډیوه همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان میاشتې په لومړۍ او دویم نومبر د یو لوړ پوری پلاوي سره د چین سفر کړی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې صدر شي جین پینګ په پاکستان کې د چینایي چارواکو په امنیت لویه اندېښنه او د پاکستان نه تمه څرګنده کړې چې چینایي ادارو او کارکونکو ته به په مرستندوی پروژو کې امنیت یقیني کړي. د داسو په پیښو کې ککړو ته د سزا اورول کې دوروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان د چینایي کارمندانو پروژو او ادارو د ساتنې یا حفاظت لپاره پر ازمه دي. د هزارې د ترهګرۍ ضد عدالت د تیر زیارت یا پنځشنبې په ورځ داسو کې د چینایي انجینرانو په ګاډي د ځانمرګ برید په مقدمه کې دوه تورنو ملزمانو محمد حسین او محمد ایاز چې تعلق یې د سواد د مټۍ تحصیل سره دی ته د مرګ سزا اورولې او څلور یې بری کړی وو. تیر کال په 14 جولای د پښتونخوا په برکوهستان ضلع کې د داسو په ډیم او بجلی په پروژې کارکونکو چینایی انجینرانو او ځایی کارکونکو په ګاډی چاودنه شوی و. د نهه چینایي وګړو په ګډون پکې دیارلس تنه وژل شوي او څو نور ژوبل و. یادې پېښې ته پاکستاني چارواکو په لومړي سر کې د ګیس لیک کېدو له امله د چاودنې پېښه ویلې، خو وروسته بیا د اګست په میاشت کې د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و دا ځانمرګی برید و. قریشی ویلی و چې د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دا برید د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو په مرسته ترسره کړی. د پیښې وروسته د داسو ډیم په پروژه کار ودرول شو او بیا د تیر اکتوبر په میاشت کې پاکستانی چارواکو ویلی و چې په پروژه بیرته کار پیلولی شي. هغه وخت داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې چین د جولای په میاشت کې د پاکستان د ننه په ترهګریزه برید کې د وژل شوو نهو چینایي وګړو لپاره د پاکستان نه $8 میلیونه معاوضه غوښتې ده. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا سی ټی ډي پولیسو دعوه کړې چې په صوبه کې یې د داعش خراسان ډلې نیټورک تباه کړې او ویلي وو چې د مې د میاشتې راهیسې په صوبه کې د داعش خراسان ډله فعاله شوې او سی ټی ډي د استخباراتي ادارو په مرسته د داعش خراسان پر ضد عملیات کړي. 599 ترهګر یې نیولي او 110 یې وژلي وو. چارواکو دعوه کړې وه چې په عملیاتو کې په داسو کې په چینایي انجینرانو په ځانمرګي برید کې ککړ ترهګر هم نیولي وو. د چین صدر په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک پروژه کې په پاکستان کې د زرګونو په شمیره کې چینایان کار کوي، خو په دوی په ځانګړي ډول بلوچستان صوبه کې د تونلارو بریدونه بیجنګ اندېښمنه کړې ده چې له امله یې په وروستیو کې په ځینو پروژو کار هم په خلاره کړی شوی دی. په دغه بریدونو کې وروستی ځانمرګي برید د روان کال د اپریل په میاشت کې په کراچۍ په هنتون کې په چینایي استادانو شوای چې درې استادان پکې وژل شوی و. بلوچ لیبریشن آرمی نومي بلوچ بیلتون خوخی ډلې په کراچۍ په هنتون کې په چینایانو د ځانمرګي برید ذمہواري منلې و. په تیرو څو کلونو کې د چینایي وګړو او د دوی په تاسیساتو باندې د بریدونو زیاتوالی لیدل کیږي. ډیری یې د بلوچستان تر ټولو لوی صوبه کې چیرې چې د لسیزو راهیسې د بیلتون غوښتونکو غورځنګ روان دی. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
پاکستان مرکزی اقتصادی رابطہ کمیٹے زراعت تا اعلان کړی شوی رعایتی قرضو کې اضافه کړي او ځوانانو ته د خود روزګار سکیم منظوري هم ورکړي، خو اقتصادي رابطہ کمیټه زراعت تا د بجلی رعایت ختم کړي. په خیبر پختونخوا کې کروندګرو په دې د مایوسۍ سرګندو نکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د دې وړاندې مرکزی حکومت په برامدی څنګه کې په بجلی رعایتونو ورکړي او آی ایم ایف سره په رعایتونو تحفظات هم لري. ابایت چل مالیاتی اداره په اعتماد کې واخستل شي. په دې اړه د مردان نه د ډیوا د خبريال ریاض حسین پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
د پاکستان مرکزی اقتصادي رابطه کمیټه په زراعتو د قرضو ورکولو حجم 20% سیوا کړي. ځوانانو ته د کاروبار د لپاره قرضې ورکوي، خو د دې وړاندې کروندګرو ته د بجلی په مت کې ورکړې شوې رعایتونه 14 روپے یونټ یې واپس اخستي. په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د اتحادیه کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د کمیټې دغه فیصلې کروندګر مایوس کړي دي. اقتصادی رابطہ کمیٹے د زری قرضو هدف د 1409 روپو نه 1302 روپو ته زیات کړي او د ڈی پی سره کې 2.5 روپے کمې راوستي او د دې بیا د 1500 روپو نه 1200 روپے تراکوز کړي شوی. اقتصادی رابطہ کمیټه منظوري ورکړي چې د کامیاب ځوانانو د قرضو سکیم مخ په وړاندې بوزي، په کوم کې چې ځوانان د کاروباري بانکونو څخه د 1,00,000 روپے نه تر 2.5 کروڑ روپے پورې د خپل کاروبار لپاره ترلاسه کولی شي چې ور باندې 3%، 4% او 15% سود لګول شوی. په خیبر پښتونخوا کې د یو شخصي بانک اپریشن منیجر فواد خان وی ویډیو ته وایي کروندګر کولی شي د اسلامي بانکونو نه علاوه ټول کاروباري او زری بانکونو نه قرضې ترلاسه کړي.
د دې فرد په کاروي دې سره چې کوم د دې په نوم باندې او دا د دې لپاره مست چې کوم ځمکې د لپاره دوی قرضاري نه چې هغه د دې په نوم باندې وي. پاسبوک وته ویل کیږي در دې تحصیلدار نه د غوی ناټیسټیډ وي. اسلامیک چې څونه سېکټر دی هغه قرضې نه ورکوي، نور چې څونه بانکونه دي نو هغه زیاتره ترزی ورکي.
روانه میاش په ډومبې کې د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف زراعت ته د بجلی سرو او قرضو په مد کې 1300 روپو کسان پیکج اعلان کړی وو. په دې رعایتونو کې 300000 زری ټیبولونو ته د 300000 روپو په 1400 روپې یونټ د بجلی رعایتونه هم ورکړي شوی وو، خو اقتصادي رابطه کمیټه دغه رعایتونه واپس اخستی دي. د دې ترڅنګ مرکزی حکومت برآمدي صنعتونو ته په 900 روپې یونټ د 1300 روپو رعایتونه ورکړي. اقتصاد پوها پروفیسر منظور علی وی وی ډیو ته وایي نړیواله مالیاتی اداره IMF په داسې قسمه رعایتونو تحفظات هم لري.
سبسډی به اړه کې هغه چې دا نو دغه لري ریزرویشن لري، لکه د ټیکسټایل چې د بجلی په مت کې هغه له چې دا نو په 19 روپۍ باندې یونټ ټیکس کړی دی، هغه په هغه حواله باندې هغه سره خبرې کولی شي. ضرور به هغه خپل سوالونه اوچتې، خو د دې داسې موارد چې دې کومه پالیسي ده چې هغه هغه ته اکسپلین کړي.
وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 13 نیټه د زراعت په څنګه کې د بیروزګار ځوانانو لپاره 50 ارب روپۍ، د سرو په مت کې 10 ارب روپۍ، او د تخمونو په مت کې 14 ارب روپۍ رعایتونه اعلان کړي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اوس وخت شوه دی د یوې ادارې، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د شام د خلکو لپاره د 255 میلیونو ډالرو نه زیات اضافي امداد ورکولو اعلان کړی دی. دا رقم د هغې 308 میلیونو ډالرو نه علاوه دی د کم چې امریکای د روان کال په سر کې اعلان کړی دی. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرین فیلډ شام د پاره د امریکای د اضافي امداد د اعلان کولو په وخت سلامتي کونسل ته ویلي دي چې د دې امداد باوجود د شام خلک کړمو او خطرو سره مخ دي. په شام کې د بشار الاسد حکومت یو لس کال وړاندې د حکومت خلاف د امنناکو مظاهرو د چقولو د پاره د طاقت استعمال کو، او د دې په نتیجه کې شام کې خونړې جنگ اونخته. دغه وخت نه را پدې خو د شام خلک د سرومال لوی تباہی سره مخ دي او نن ورځ د هر څه اجتمن دي. په کال 2011 کې انختی جنگ کې تر اوسه پورې 3.5 لک خلک وجلې شوې دي، په زرګونو خلک گرفتار کړي شوې او تختولې شوې دي یا په زبردستۍ سره غیب ساتلې شوې دي. 1.3 کروڑ خلک بے کوره شوې دي، هر کله چې 40 لک خلک سختو لګو تند سره مخ دي. اوس په قطبی شام کې د هیزي وبا خطرناک صورتحال پیدا کړی دی، ځکه چې د شام د صحت نظام د وړاندې دینه دانوانه دی. امریکا نن هم شام ته د انساني خواخوږۍ د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی. سفیر تامس گرین فیلډ خپل وینا کې دا هم وویل چې د امریکای په اضافي امداد به د لکونو ماجرو سمدستي سود وشي. په دې امدادي رقم به شام ته د انساني خواخوږۍ امداد ورکوونکي زموږ ملګري ملکونه د شام اجتمندو خلکو له د سکلو، د صفا اوبو، د خوراک، د امدادي سامان، د سر پټولو، د زینو او د صحت او د تکړه غذایت د خوراک د بندوبسونو کولو جوګه شي. سفیر تامس گرین فیلډ دا خبره په ګوته کړه چې موږ د سلامتی کونسل په 2022 قرارداد په سمدستي او په مکمله توګه د عمل درآمد د یقیني کولو پوخ نیت کړی دی. په کم کې چې ګرد شام کې اجتمندو خلکو ته بغیر د سکړچا د امداد رسولو غږ شوی دی. دی په دې خبره زور ورکو چې د شام د جنگ مستقل سیاسي اواره اکی یو لار ده چې له عمله به د شام تباه خلکو ته د سر دوباره آبادېدو او د جنگ د ټولو کړمونو دراوتو موقع په لاس ورشي. خو میرمن تامس گرین فیلډ د امن قائمولو په لار کې د اسد د حکومت لخوا د رکاوټونو په اچولو ډیر افسوس ښکاره کو. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د بشار الاسد حکومت دا ټول ناوړه کارونه د روس په امداد کوي. روس یقینا چې د امن هغې میرته په رسیدو کې بېکچه زیات مشکلات پیدا کړي دي، کم چې د متحده قانونو سلامتي کونسل په خپل 2250 نمبر قرارداد کې ټاکلی دی. سفیری زیاته کا اوس وخت دی چې اسد حکومت او روس په خپلو لوزونو ټینګ ودرېږي. دوی باید چې په شام کې د جنگ و جدل او د غیر محکمتیا پیدا کولو خپلې ذمواره قبول کړي، او اوس وخت دی چې دوی د شام د خلکو د خیر کارونه وکړي. سفیری میرمن تامس گرین فیلډ خپل وینا په دې ختم کړله چې موږ به دې مقصدونو له خپل فشار جاری ساتو او موږ به د خپل وس دننه د امن لپاره هره چاره په کار راولو. زمون د روغ نیت تازه مثال د 255 میلیونو ډالرو دانوې امداد دی چې موږ د شام د تباهال خلکو د کړمو سمولو لپاره د ورکولو اعلان کړی دی.